مسؤلیت لګوار سره مخامخ بولی.
د خوځو د حقوقو په مختګ په افغانستان کې د خوځو د ژوند داسې حالت کې دی چې ماتېدونکی دی.
دا او ځینې نور راپورونه په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. لمړنۍ راپور د کابل د پرونی ځانوژن کې حمله په ارتباط دی چې د تلفاتو شمیر 12 تنو ته رسیدلې او پلسکونو نورې ټاپیان کړی دي. دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. د کابل امنی قمندانی وای د بریټ هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکی وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو لمخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوی او شپږ شپته نور ټاپیان دي. ناتو وای په وشل شبیو کې درې ملکی امریکایي قراردانیان هم شامل دي. لدی امریکایانو څخه یو ځای پر ځای وشل شوی او دو نور ورسته د سختو ټپونو له کبله ساور کړی دی. پیشاد په مکرویانو کې د شینو زاده په نوم د یو شخصي روختون مخې ته شوی. د دې روختون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پیښې څو شی به ورسته ازادي رادیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه چې موجود تم ده فدان خپل برسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د دې ډیر خوښ شوی دي او هغه سره چې خلک زخمی شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چفخانه ته.
دو عیني شاهدانو چې د پیښې سیمه یې لیدلې د ازادي رادیو ته د پیښې په اړه داسې وویل
چون ما در حضور گازدار داشتیم که مردار را به دست خود انداختیم و سیاسرا چند تا طفل مسکین اینجا کرد چون اونایی که سگرت فروش بود کل نانوار خانه بود.
وسلوال طالبانو لپیشی تو ساعت و روسته پا دی بریت کلاس لرل رد کرل. طالب ویان زبیولا مجاهد رسانوی تا پا یو استبولی خبر که ویلی پا دی حمله که چه ولسی خلکو تای مرشوب لاده ولی لاس نلری. وسلوال طالبانو تر دی مخی هم پا داسی بریدونو که لاس لرل رد کردی چه دیر ولسی خلک پا کی وشل شوی بی. تروسه بلی کمیدالی هم دا دی برید مسئولیت پا خاره نده اخیسته. افغان امنیتی کاربوهان وی دا حکومت وسلوال مخالفان غواری دا ملا محمد عمر دا مرینی دا افشا کیدو روسته پا دا داول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو خدام مسله د مرګ د ملا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي او ما باندې سره راغلي دي ضعیف شوي دي. چې دوی لپاره دي څو د خپل قوت معلوم کړ خپل قوت وخي خپل یووالی وخي نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوې اعلامیې کې د کابل د استوګنې په سیمه کې دا برید په سختو ټکو غندلی. محمد اشرف غنی ویلی د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یوناما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسلوالو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسي خلکو بریدونه ودروي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یوې خبر پاڼې کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډلې سره بیعت وکوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې له 200 ډېر کسان نیولي او یو شمېر یې په بمونو الوزولې دي. دوی وایي که چیرې حکومت د دوی د ستونزې ته پام ونه کړي وضعیت به تر دې هم خراب شي. په دې اړه د ناجیې صافی راپور واورئ.
په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور په پرخېدو سره دا مهال د دې ولایت اوسیدونکو وایي هغه کسان چې له دې ډلې بیعت ونه کړي له بیلابیلو تاوتریخوالو سره مخ کیږي. یو شمېر اوسیدونکو چې له بیلابیلو نامنو سیمو جلال آباد ښار ته راغلي د نومونو له اخیستلو پرته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعش ډلې د دوی کورونه سوځولي او ډېری خلک یې بندیان کړي دي. د دغو کسانو له ډلې یو تن چې د نوم له اخیستلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
رای لامیا خوره کړي رای وی خلکو نه دا غوښتنه کړي کوم سره بیعت کوي دې درې نه برازي کوم سره بیعت نه کوي تاسو نشئ راتلی دایش سره تقریبا موسم دوه دوه نیم سوه کسه اوسم دایش سره بندیان شکري موږ په معلومات نه تر لرو چې ژوندي دي پرېښي نه دي پرېښي وژلي دي پرې همدغه ماده او اعلان کړي چې کاره مطلب کونډه پېغله لور دا موږ نه راکړې خو لا اوسه پورې عملي کړي نه دي.
دوی وایي چې دا مهال دایش ډلې د ننګرهار د اچین نازیان هسکې مینې او سپینغر ولسوالۍ او ډېرې برخې نیولې دي. په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي د دایش ډلې د تاوتریخوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
انسانان چې عوام او کار توکو چې لاس له به ورغله هغه یې ځان سره بول څوک یې بمونو کې والوزول او څوک یې چړو ته واچول څوک یې په خوله باندې حلال کړه سرې اوبه یې پاړولي دي
تر دې وړاندې دایش په یوه خبره کړې ویډیو کې د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسېدونکي له طالبانو سره د اړیکې په تور په بمونو الوزولې دي. د شینوارو یو بل اوسېدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خوار غریب خلک دي په والله کې د پر تنظیم کې وایي چې دا ما داسې د ښودلي وایي چې دا لیا په امارات کې دی او لیا په تحریک کې دی او لیا په بل ګوند کې دي. د شپانه رانیولي وو او دغه خلک یې رانیولي چې دا څوک هلته دړونه او د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریبې په کلي کې نیولي دي. دا خواران پاتې خپل زنانه او ماشومانو سره روان کړي دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو نظر هم واخلو خو له پرلپسې اړیکو نیولو وروسته د دې ولایت چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې د دغې ډلې په وړاندې پراخ عملیات کړي او دا ډله به خپل هدف ته ونه رسیږي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له پاکستان سره د امریکا د کالنیو مرستو د ځنډ علت د امریکا په خلکو او کانګرس کې د پاکستان په وړاندې د مخالفو نظرونو رامنځته کېدل دي. دغه کارپوهان وایي که چیرته پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د دوی په وینا دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي او د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي نو باید ورباندې بندیزونه ولګول شي. قاسم سولمل د سیاسي چارو له څو تنو کارپوهانو سره خبرې کړې او په ډیر راپور چمتو کړی دی.
داسې ښکاري چې وروستیو پیښو او حالاتو د افغانانو ترڅنګ نړیوال هم دې ته اړ کړل څو له تروریزم سره د رښتینې مبارزې لپاره پر پاکستان فشار راولي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي په امریکا کې دننه په ځانګړې توګه د پاکستان په وړاندې د دغه هیواد په کانګرس کې رامنځته شوو مخالفتونو د امریکا حکومت اړ کړ څو له پاکستان سره خپلې کلنۍ مرستې وځنډوي.
طبیعي خبره ده چې دغه ټولو عواملو لاس یو بل سره ورکړه او اوباما ته داسې اسناد رامنځته کړل چې اوس اوباما وایي که چېرته موږ دغه مرسته پاکستان ته وړاندیز وکړو کانګرس یې نه مني. هغه دا چې په پاکستان باندې دومره ثبوتونه او شواهد رامنځته شول.
خو نوموړی وایي د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت وروستي دریځ او نړۍ دې ته متوجه کول چې دغه هیواد د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په ورانکار حملو کې لاس لري د هم د امریکا د حکومت په وروستي اقداماتو بې تاثیره نه و. پاکستان له تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې له ایتلاف څخه د ملاتړ د صندوق په نوم له امریکا څخه هر کال یو میلیارد ډالر ترلاسه کولی او له 2001 کال را په دې خوا یې له دغه هیواد څخه دیارلس میلیارد ډالر مرستې اخیستې دي. خو اوس دا مرستې له دې امله ځنډول سوې چې امریکا د حقاني شبکې په وړاندې د پاکستاني دولت اقدامات ناکافي بللې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي له ازادۍ وروسته سره په مرکه کې د اقدام د اقتصادي ضربې ترڅنګ له سیاسي اړخه هم د پاکستان په زیان وباله. افغان چارواکو په وروستیو کې پاکستان د افغانستان سره د نه همکارۍ په خاطر ملامت کړ او ویل چې دا هیواد په افغانستان کې د ورانکارو حملو تر شا لاس لري. د حکومت اجرایي ریاست هم ازادۍ وروسته وویل که پاکستان د کابل لخوا په وړاندې سوي ضرب الاجل عمل ونه کړي نو افغانستان به د دغه هیواد له دوه مخو سیاستونو او نه همکارۍ په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو بل کارپوه جاوید کوهستاني وایي د پاکستان د روان سیاست د دوام په صورت کې لازمه ده چې پر دغه هیواد د نړۍ لخوا بندیزونه ولګول سي. ښاغلی کوهستاني وایي که چیرې پاکستان په دغه هیواد کې د تروریزم له منځه وړلو ته چمتو نه سي پر دغه هیواد باید بندیزونه ولګول سي څو د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې راسي او زه دا ګټور بولم. خو دی وایي بل نظر دا دی چې که پاکستان د نړیوالې ټولنې لخوا منځوي کېږي نو په دغه هیواد کې د بنسټپالو ډلو ودې ته لا نوره زمینه برابرې شي. په ټوله کې کارپوهان وایي پاکستان تل له فرصتونو څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی او نړیوالې ټولنې هم د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان له ادرسه رول لوبولی دی. دوی وایي اوس وخت رارسېدلی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له رامنځته سوو حالاتو پوره ګټه پورته کړي او داسې اقدام وکړي چې پاکستان په افغانستان کې د ورانکارو کارونو بندولو ته اړ کړی سي.
تازه
دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
آریانا افغان هوای شرکت هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د قاهرې هوای شرکت سعودي عربستان ته د افغان حاجانو لیږدول نه عملي کوي. د دې شرکت مسؤلان وایي د قاهرې هوای شرکت د هرات ولایت د هوای ډګر د کیفیت په هکله اندېښنې لرلې، خو دا موضوع په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوې ده. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
که څه هم آریانا افغان هوای شرکت دا مني چې د افغان حاجیانو په لیږد کې لږ څه بدلون راغلی، خو سعودي عربستان ته د لیږدولو لپاره کافي وخت شته دی. د دې شرکت رئیس داود شریفي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قاهرې هوای شرکت د هرات ولایت د هوایي ډګر د امنیت او کیفیت په هکله اندېښنې لرلې، خو دا اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوې دي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست و برخاست لپاره مصون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي. حتما موږ کوشش کوو، تر اوسه هم دا کار پرې ریښی نه دی، او که چېرته پوه شو چې نه دی، بیا لاس په کار کېږو، امکانات نور هم ډېر دي.
پخوا تر دې سعودي عربستان ویلي وو چې هر هغه تیاره چې 25 کاله کارېدلی وي د سعودي په هوایي ډګرونو کې به ورته د کېناستلو اجازه ورنه کړي. د همدې له امله افغان حکومت د نورو هیوادونو د تیارو کرایه کولو ته اقدام وکړ. په دې لړ کې آریانا افغان هوایي شرکت د کابو آیر او قاهرې آیر له شرکتونو سره تړون وکړ چې د کابل، هرات، بلخ او کندهار له هوایي ډګرونو څخه به په یوه میاشت کې 23,250 افغان حاجیان سعودي عربستان ته لیږدوي. په عین وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږدولو لړۍ د ترتیب شوې مهالویش سره سمه پر مخ ځي، او تر اوسه څه باندې 1,600 حاجیان لیږدول شوي دي. د دې وزارت د خبرونو رئیس حبیب الرحمن صالحی ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږدولو مسؤلیت د آریانا افغان هوایي شرکت په غاړه دی، او تر اوسه په دې پروسه کې کومه ستونزه رامنځته شوې نه ده.
نږدې 1400 نفره په درې پروازو کې تنظیم شوي دي، تللي دي، باقي مانده شي دي، د هغوی کار هم تنظیمېږي. نن زموږ پروازونه له هرات نه دي، موږ له څلورو زونونو پروازونه لرو چې زون د مرکز ده، زون د قندهار ده، او زون د هرات ده، او زون د مزار شریف ده. اوس پورې هېڅ نوه سکتګي په دې موره کې نه ده راغلې، او دا نورمال حالت کې دي روان.
خاغلی صالحی وویل د دغو تیارو په هر پرواز کې 1502 حاجیان لیږدول کېږي. د حج او اوقاف وزارت هیله ښیي چې دغه پروګرام د حج د مراسمو تر پای پورې پرته له ستونزو ترسره شي. آریانا افغان هوایي شرکت ډاډ ورکوي چې د قاهرې هوایي شرکت به ډیر ژر خپل تیاری دغو پروازونو ته آماده کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه د افغان بیسیم د تصواتله شمیرې له لارې په راستولي پیغام کې ویلي د کابل بریدونه برید ته په اشارې ویلي، وایي داسې برید داعش او یا طالبان کوي، نورې ډلې په افغانستان کې نشته. که تاسې اورېدونکي هم غواړئ چې په دې موضوع خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ، د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هره یکشنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. اوس هم ستاسو څو نور رالېږلې پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
جانباز فهیم له زابل لیکلي د راکړې ورکړې په بازارونو کې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د افغانستان بانک باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین لیکلي داسې چاودنه لکه د کابل چې عام خلک پکې مړه شي، دا زیات داعش کوي، طالبان داسې عام خلک نه وژني. شاهد الله ځلان له کونړ څخه لیکلي که افغان دولت د هغو ځوانانو لپاره چې د پوهنتونونو څخه فارغېږي د کار او فعالیت زمینه برابره نه کړي او د دوی ستونزې حل نه کړي، نو ډېری ځوانان به په عالي تحصیلي موسسو کې له زده کړو منصرف شي، ځکه چې اوس مهال په هیواد کې د هغو بېکاره ځوانانو کچه په لوړېدو ده چې د لوړو زده کړو وروسته بېکار ګرځي. او شفیع جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي د کابل وروستی برید غندو، خو داسې بریدونه افغانان سره یو کوي.
تاسو زموږ خلاصوري رادیو اوري اته بجې او درویش دقیقې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او دبليو ای اف د راپور په تایید وایي چې د افغان میرمنو شخصي او شغلي مسؤلیت له خطر سره مخامخ دي. د دې کمیسون چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پرمختګ او ژوند د مهال یو ماتیدونکي حالت کې دی. په دیاړه ناجه صاحب راپور لري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دې هواد کې لا هم د خزو وضعیت د ډاټ وړ نه دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې حکومت باید د خزو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او پرې نږدي چې خزي شاتګ وکړي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د خزو وضعیت له ګواښ سره مخامخ دی.
د خوځو د حقوقو پرمختګ په افغانستان کې د خوځو د ژوند داسې یو حالت کې دی چې ماتېدونکی دی. د خوځو وضعیت لا اوس هم ډېر ثبات نه لري او دا پرمختګ داسې ثابت شوی نه دی چې شاته تګ پکې موجود نه وي. شخصي مسؤلیت او شغلي مسؤلیت د خوځو تر ګواښ لاندې دی.
نوموړي همدارنګه د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون نه تصویب، امنیتي ستونزې په ولایتي شورا کې د خزو د چوکۍ کمول او یو شمیر نور مسایل د افغان میرمنو د فعالیتونو په وړاندې د لوی خندونو په توګه یاد کړ. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دبليو ای اف یا د اقتصاد نړیوالې ټولنې د 2015 کال په راپور کې د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د سازمان همدارنګ افغانستان د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې ښځې په ناوړو شرایطو کې ژوند کوي. خو د افغانستان د ښځو وزارت بیا د اندېښنې بې ځایه ګڼي چې افغان میرمنې په ناوړه وضعیت کې دي او د دوی پرمختګونه له خطر سره مخ دي. د دې وزارت د اړیکو مسؤله هیلې اعظم نګزاد وایي چې دا مهال ښځې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ فعالیتونه لري.
کوم راپور چې خپور شوی زه هغه نه تاییدوم. زما نظر دا دی چې موږ د شرایط د ښځو د وضعیت د پرمختګ او بهبود لپاره هیله بښونکي ګڼو. دا په دې دلیل چې موږ په کابینه کې د څلورو ښځو د حضور شاهدان یو. همدارنګه د ولایتونو په کچه موږ دوه میرمنې لرو چې کار کوي، خو له دې سره بیا هم دا تغیرات کافي نه دي او هیله من یو کوم کال چې په مخکې لرو افغان میرمنو ته له بریاوو ډک کال وي.
خو له بلې خوا ښځینه فعاله همیره حقمل وایي افغان میرمنې چې په تیرو کلونو کې کومې لاسته راوړنې درلودې اوسمهال د بېلابېلو عواملو له وجې د لاسته راوړنې د لمنځه تلو په حال کې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون وایي دغه کمیسون د غړو له لوري راټول شوی نظرونه په سلو کې نیوي سره ورته دي او ټول په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د دې کمیسون رئیس شاه سلطان عاکفي پرون د مشانو جرګې له غړو سره په یو مشورتي غونډه کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د خلکو د غوښتنو او نظرونو په اړه معلومات ورکړل. قاسم سولمل پر راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي سیستم په اړه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا په راټول شوو سپارښتنو کې یو اساسي غوښتنه دا ده چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د خپلو کارونو په اړه ځواب ورکوونکي وي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي خلکو دوی ته په خپلو پیشنهادونو کې دغه راز غوښتي چې په ولسي جرګه کې باید سیاسي ګوندونو ته ونډه ورکړل سي. په دغه جرګه کې د ښځو ګډون زیات سي او تر انتخاباتو مخکې د رای ورکوونکو برخلیک دې روښانه کړل سي. د دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د شنبه په ورځ د مشران جرګې له غړو سره په یو مشورتي غونډه کې ویل چې د انتخاباتي سیستم په اړه په راټول شوو نظر پوښتنو کې پر اصلاحاتو ټینګار شوی دی.
خوشبختانه کې 90% نظریات مشابه
دی. ویل لنی کمرغه چې 90% نظرونه یو شان و. ټول په یو خوله ویل چې اصلاحات په انتخاباتي سیستم کې اړین دي او راتلونکي انتخابات نه باید له اصلاحاتو پرته وسی. د شغلی عاکفي د معلوماتو لمخې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړو د هیواد وو زونونو ته سفرونه درلودل او د افغانستان د انتخاباتو د سیستم په اړه د 1500 کسانو نظرونه او مشورې راټولې کړې دي. د مشران جرګې غړو هم په دغه غونډه کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ځینې سپارښتنې وکړې. د انتخاباتي کمیسیونونو د ځواب ورکونې ترڅنګ په تیرو انتخاباتو کې د متقلبینو مجازات، د انتخاباتي حضور کمیدل او د رای ورکونکو د لیست روښانه کول د سناتورانو له اساسي غوښتنو څخه وي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د ولسی جرګې د رخصتیو تر پای ته رسیدو مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره حکومت ته د یو لړ پیشنهادونو لیست وسپاري.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
اکثرو لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې پر پرونی ځن وژن کې حمله تمرکز کړی چې د څو بهرنیانو په ګډون یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله او مالی زیانونه اړولي دي. د امریکا چپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي په کابل کې پرونی ځن وژن کې حمله د بهرنیانو د موټرو کاروان په نشه کړی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش ورځپاڼې ته ویلي د چاودنې ږغ د ښار په زیاتو برخو کې اوریدل سوی دی. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې هم په کابل کې پر پرونی حمله یوه لیکنه خپره کړې او وایي په دې حمله کې د ملکي افغانانو ترڅنګ ځینې بهرنیان هم وژل سوي چې بهرني قراردادیان ګڼل سوي دي. ګارډین لیکي د بهرنیانو د موټرو کاروان د شینوزاده په نوم کلینیک ته نږدې د تیرېدو په حال کې و چې حمله ورباندې وسوه او د ورځپاڼې په حواله په نتیجه کې شاوخوا شپېته کسان ټپیان سوي او تر لاسو زیات وسایط ویجاړ سوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي. ګارډین لیکي وسلوالو طالبانو په وروستیو اونیو کې د خپل مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان له کبله د دې ډلې په مشرتابه کې تر ولاړ سوي کړکېچ وروسته په کابل کې د افغان دولت پر ضد درنې حملې پیل کړې دي. له پاکستان خبریدونکو ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپل تازه ګڼه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د پاکستان پر ضد د افغانستان د عالی رتبه چارواکو څرګندونو د اسلام آباد هغو هڅو ته جدي زیان اړولی چې غواړي له کابل سره د ښه ګاونډیتوب اړیکې ولري. د لیکنې د لیکوال په باور د دغو تور لګولو تر ټولو خواشینونکې برخه دا ده چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ اړیکې زیانمنوي. ورځپاڼې د افغانستان د اجرائیه ریاست د دفتر د رئیس خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلې دي که پاکستان ترورستان ونه ځپي کابل به مجبور سي د نړیوالې ټولنې په مرسته تر ډیورند کرښې هاخوا د ترورستانو پناه ځایونه په نښه کړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې ده. د خپرونې په دوام کې مایکروفون تاسو اورېدونکو ته سپارو ځکه چې هره یکشنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې مایکروفون ستاسو وي. خو لومړی به قاسم سولمل د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سختو ټکو غندلې ده. پروند کابل ښار د مکروانو په سیمه کې د یو خصوصي روغتون مخې ته ځانوژن کې موټر بم 14 وسوچي. د راپورونو لمخې لشتر لشه 12 کسان وژلي او تر شپږ پېته زیات ټپیان دي. دارنا افغان هوایی شرکت چارواکی وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارتکونکو د لیژل په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی خو لا هم د زیارتوالو د استولو لپاره کافي وخت لري. تیره ورځ په هرات کې یو شمیر ځوانانو په لمر کې د یخ د قالبونو په ایښودلو د بیکارۍ پر ضد سمبولیکې اعتراض وکړ. د هندستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلېدو څخه یوه ورځ مخکې لاغو سوې. ټاکل شوی و چې دا خبرې نن او سبا په نوي ډیلي کې وسی. دمشق ته نږدې د دوما په نوم پر یو ښارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل سوي دي. ویل کېږي چې دا ښارګوټی د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان د اجرایي کمیټې له مشرتابه استعفا کړې. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یو فرمان صادر کړی چې لمخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخښل سوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکار اسمت ساروان و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. کابل دیروز باز هم شاهد یک حمله انتحاری بود. در این حادثه که در نزدیکی یک شفاخانه خصوصی در منطقه مکرورایان رخ داد 12 تن کشته و 66 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور اشرف غنی این حمله را محکوم کرده و گفته بر ضد کسانی که چنین حملات را سازماندهی میکنند از هر گونه امکان استفاده خواهد شد. ناتو گفته که در این رویداد 3 قراردادی ملکی آمریکایی هم کشته شده و ظاهرا هدف این حمله خارجی ها بودند. بار نخست نیست که کابل شاهد چنین حملات مرگبار بوده. حدود دو هفته پیش منطقه شاشهید کابل شاهد یک رویداد خونین دیگر بود کی در عقب این گونه حملات قرار دارند، چون طالبان دست داشتن در حمله دیروز و همچنان رویداد شاشهید را رد کردند. همین است موضوع برنامه ما. نظر بدین که کیها میتونند در عقب چنین حملات مرگبار باشند. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همین حال بر ما میتونن زنگ بزنین و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتونن به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه و واضح بفرستین. منتظرتان خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی درته وویل، نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې موضوع دا ده چې طالبانو د کابل د پرونی حمله مسؤلیت ونه منو او دا په داسې حال کې ده چې په دې حمله کې یو ځل بیا ډیر ملکیان ووژل شول، که څه هم د ناتو قراردادیان هم وژل شوي دي او داسې ښکاري چې د حمله هدف هم بهرنیان ول، خو اکثر تلفات ملکیانو ته واوښتل. دا دوهم حمله ده چې ملکیان پکې وژل کیږي او البته په کابل پایتخت کابل کې او طالبان مسؤلیت په غاړه نخلي. نو ستاسو په نظر په دغو حملو کې څوک لاس لري؟ خپل نظر کولی شئ په همدا همدې شیبې موږ ته تلیفون وکړئ او همدا شیبې له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ.
بله، شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بفرمایید سر، مهربانی کنین صحبت کنین. شنونده عزیز صحبت کنین.
تلفن متاسفانه قطع شو. خیر، بل اوریدون که املرو زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون استاسو.
بله، حبیب عمر خبری کوم له هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د خارکوټ.
مهربانی کوئ صاحب.
ورور دغه چاودین چې کیږي دا په کابل په دامن چکو کې د لیټر لاس د پاکستان د آی اس آی لاس دی سر اخلاص او افغانان که څم چې طالبان خپل په غاړه کې، مګر خو طالبان د دوی په لاس کې غمل دي. نو دوی چار سو ورانکار کې مجبور دي چې دا ورانکاري وکړي کې نه وکړي. دوی د امریکا په لاس ورسي یا په جلو کې ورچی دوی مجبور په کاله په دې چې دوی دا ورانکاري وکړي. خو ښه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت بالا لاس تر ځنه ورته کښې نه ني، ځکه په دغه ډېرو غندونو باندې سر د پخلاص زموږ د هلمند ولایت په مکمل نیولی دي. صرف یوازې د لشکرګاه مرکز او د ګرمسیر ولسوالۍ او نیمایي د ناوې ولسوالۍ پاته ده، نور شی په هلمند کې نشته. دا رسنۍ چې وایي چې دوی وایي پلانکي ولسوالۍ هم په لاس کښې د پلان ورور یوازې چار دیوالۍ په لاس کښې د شی ده ولاکه ستا. نو ښه خبره دغه ده چې پاکستان ته یو پولادي چپلخه په دامخ په رامخ ورکړي چې دا کږه خوله یې ور سمه کړي. دغوندر افغانان ولاکه په افغانستان کښې مړه شي، لکه نن چې په چاودنو کښې مړ کېږي، ټوله ملکیان د دوی ملاتړي دي. باندې ورده چې برید دې باندې وکړي د هندوستان سره د لار پستا کړي، د هغې خوا چې د هندوستان پر را شي د دې خوا چې دوی پسې
واخلي. سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه.
سلامت باشین. شنونده های ما تعداد زیاده که از طریق تلفن های افغان بی سی میخواد برای ما پیام هم فرستادن، به می نظر هستن که در عقب این حملات استخبارات پاکستان دست داره. ببینیم شنونده ما روی خط تلفن چی پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب.
و علیکم السلام.
مهربانی کنین.
متاسفانه تلفن قطع شد.
ما قطع شد. برخی پیام هایی داریم ساروان صاحب.
بله.
چند تاش به خانش بگیریم. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان گفته که انفجار خونین شاشهید و همچنان حمله انتحاری دیروز ضعف دستگاه های استخباراتی افغانستان را نشان می دهد. در عقب تمامی حملات به گفته از شنونده ما استخبارات پاکستان مستقیما دست دارد. ماشاءالله فهیم از اورزگان نوشته که افرادی که در نظام حکومت هستند و به این انتحار و انفجار خونین، البته در این انفجارا گفتن دست دارن، باید از اونا پرسش شو و اونا محکمه شون.
او لسپین بولدک چخه تها لیکلی دی وای داسې بیرحمانه بریدونه چې خاص ملکی وګړي په نخه کوي دا د داعش یا خارجي ځواکونو کار دی. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دی وای زه د حکومت او طالبانو تحریک څخه غواړم چې داعش ته سره یو شي دا ډله بېګناه انسانان وژني. بل اوریدونکو محمد فهیم لیکلی دی چې دا حمله یوازې او یوازې وسلوال طالبان کوي ځکه چې په تیرو کلونو کې هم انتحاري حملې هم دې ډلې کړې دي او مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. صفت الله د هلمند د مرجع څخه لیکلی دی دا برید خو یقینا چې طالبانو کړی دی دا چې ملکی وګړي ډېر شهیدان او زخمیان شول اوس دوی د حقې د مسؤلیت له منلو ډډه کوي.
بله چیزی که ای شنونده ما نوشتن تحلیلگرا به این باور هستند، کارشناسان نظامی البته کسایی که آگاه هستند در مسائل نظامی، که طالبا به خاطر پنهان کردن اختلافات درونیشان بیشتر کوشش میکنند تا مسئولیت بعض حملات را که در او غیر نظامیان کشته میشن به دوش نگیرند. اما گفتند که این باعث همی جدایی طالبان و چند دسته شدن از اینا باعث افزایش حملات شده.
بله عین خبره غلام سرور حبیبی کرده و طالبان د دې لپاره چې په خپل منځ کې اختلافات ختم کړي نوې په کابل او لوی ښارونو کې ځان وژونکو حملو ته زور ورکړی دی.
بله ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید سب رادیو آزادی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دا هم دې چې کېږي وروره په دې باندې پورتو کویږي چې غوا توره ده او شوپی سپین دي. د یو طرف نه امریکا که موږ ته یو میلیارد ډالر را دي نه د افغانستان په ټول جنګ باندې نوي میلیارده ډالر لګېدلي دي او دېرش میلیارده بېرته زموږ د ځپلو دپاره ورکړي چې تاسو ته بېرته دا د امریکا مخالفانو وجنې لکه برطانوي فرانسوي دا نور ځواکونه چې افغانستان ته راغلي ترکي پوځونه په افغانستان کښې په ډېر نړیوال ځواکونه راغلي وو ډېرو مرګ جوبله واړوله خو بل وخت دانه چې دلته مونږ سره امریکا دوه روپۍ مرسته مونږ سره کوي یوه روپۍ دوی سره کوي دا دوه روپۍ هم بېرته د افغانانو د پولې نه وباسي لار کې کوي چې باندې امریکایان هم بې دغه کوي خو که دې کښې چېرې د پاکستان مشرف بچي مړه کېدلی یا د نواز شریف بچي مړه کېدلی یا د عبدالله بچي مړه کېدلی او یا د کرګي او د دې بل بچي مړه کېدلی نو بیا به د بل افغان د شار به خبر شوي زه یو عادي افغان یم او محمد سمین بندي سمین دی د حاجي اخندزاده صاحب د جلال آباد نه خبرې کوم نو بیا به دوی د بل مسلمان د درد نه خبر شوي وو.
ډېره زیاته مننه کورودان. سلامت اوسئ کورودان. بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي.
السلام علیکم سروان صاحب. مخصوصاً قسم خودمو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ حاجي صاحب عظیمی. مهرباني
تشکر. سروان صاحب سلام صاحب خبر خدا ده و از مدن ده از مدن خطا است هر وقتی هلته یو انفجار وشي موږ دغه نارې وو چې دا د پاکستان له خوا ده مثال قمر غوندې وایي دا ده چې پاکستان په موږ کې لاسوهنه کوي کوم وخت چې زموږ روابط د دولتي روابط له پاکستانیانو سره لږ ترنګیلي شي دلته په کابل کې او په نورو ښارو کې انفجارات زیات شي که ستاسو په یاد وي په څه وخت کې چې هغه مخکې وختو کې لږ روابط سره سم شوه هم شیان داخونه په افغانستان باندې بند شوه هم انتحاریان په افغانستان باندې بند شوه هم د لارې ستونګي په افغانستان کښې بندې شوې. دا یو واضح خبره ده د افغانستان حکومت ته په کار ده چې یو جدي او معاصر سیاست د پاکستان په مقابل ونیسي تر څو د پاکستان هغه تېروتنې چې موږ تېر باسي او موږ غولوي هغه نور پای ته ورسېږي. مننه.
تشکر از شما. شنونده های ما پیام های هم فرستادن که چند تایش به خانش بگیریم. الیاس از هلمند در پیام خود نوشته کرده که گفته به نظر من این کار از پاکستان است، افغان ها چون این کار نمی کنند. ایام الدین از ولسوالی پرچمن ولایت فرا نوشته کرده که تا زمانی که به پاکستان جواب های دندان شکن داده نشه افغان ها قربانی این گونه حملات خواهند بود.
او سلام لرغستان څخه لیکلی دی او بشه سلام اول لیکلی دی. کمال الدین سپان د کندهار لرغستان ولسوالی څخه لیکلی وای تر هغه بریدونه ټول وسلوال د پاکستان په اشاره کوي کله چې عام ولس قربانی ګرځي بیا خپل لاس لرل ردوي. حمید الله له کندهار لیکلی دی وای زه له کابل د کابل حمله ډیره غندم او غواړم چې هم د دو عملو د مخنیوي لپاره جدي پام وشي او دغه راز هغه ظالمان دي معلوم شي چې په دغه ډول حملو کې لاس لري او د مرګ سزا دي ورکړي شي. عمرزي له کندهار څخه لیکلي دي، شفیع الله عمرزي له کندهار څخه لیکلي دي، له پاکستان سره د جنگ اعلان وشي ځکه چې له دې پرته دا ډول حمله نه بندي شي.
بله، تقریبا نظر مشابه یک شنونده ما از کابل نوشته کرده، شعیب گفته که باید با پاکستان جنگ صورت بگیره و گفته کسایی که در قید دولت هستند و به اتهام حملات انتحاری گرفتار شدند باید اعدام شوند و جزای مرگ برشان داده شوند.
او وسپدی تلفن لری اوریدون کوتا غواژونی سوچیت سوای مهربانی آزادی رادیو
زه د هلمند ولایت د نهیې د ولسوالۍ اوسېدونکی یم، ولی محمد یم. او زما د نظر یو نظر دغه دی چې امریکې او نورو ځایونو کې کابل مانه په نورو منطقو کښې ناکه ناکې بمباري وکړلې، د هغو په پروګرام باندې ته یې ولي او دغه نه جوړوي، او اوس د طالبانو یا پاکستانو پر دغو باندې اړوي هغه جوړوي.
صحیح ده، په خوب بهیم جوړ کړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. شنونده عزیز صحبت کنین. تماس عزیز شنونده قطع شد، دیگه شنونده داریم روی خط. بفرمایید، صدای رادیو آزادی است.
بله، سلام و احترام تاسو ته. اوریدم که ما عبد المنان د خیشم د کابل د قرابه ما په نظر باندې د کاروان سره دغه ټوله دنیا ته دغه پېږي، دا خودکش کافر مثال هېڅ څوک نه لري بې له دغه دهشتګرو. او په دغه وختو کښې مثال معدومر مرداس اوس دغه پاکستانان یاسبس وایي په راس کښې د پاکستان کې څوک دي، انګلیز یا اسرائیل دي، هغه به بیا دوی ته معلوم وي. هغو دوی دلته ډاریږي که دغه معدومر هم درته مړ کړه، که تاسې مثال افغان خوشي ته ادامه ورنه کړئ ډېر ونه وژنئ نو تاسې م وژنئ دغه مصومي په ګپ کښې. نو دوی ځینان له ډاره مثال که غواړي چې دغه قد له کوستار کړي، او یو مثاله مثال دغه ټول افغانان ټول جهان ته معلومه ده چې بېګانهتوب یعنې مثال په همدغسې مسایلو کښې دوی ښکاروي. مثال هېڅ ملکي تلفات ته هېڅ پام نه لري، هېڅ کله مثال دغه د زرې کار ته دوی هېڅ فکر نه کوي چې دغه بل مسلمان ډېر موجوده ولې ووژل شي. نو بنان دغه یعنې مثال ټول افغانان ته باید په ښکاره شي، او د افغانانو مسلمانانو نه زه خواهش کوم، خدای پاک ته د مثال دوی سوال کوي، دغه سوال ډېر یو مهمه رول لري. خدای پاک ته دې اول د هدایت بیا د غضب سوال ورته شي چې هغوی په غضب د خدای گرفتاره شي. مننه.
سلامت اوسئ، بل اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب، رادیو آزادي است.
بله، محترم سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. محترم جاوید نعیمي صاحب ته سلامونه، ستاسو رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، پښتون یم.
مهرباني کوئ صاحب.
محترم سروان صاحب، یو خو به دا ووایم چې د ملکي خلکو په حساب د هر چا وینه چې تویېږي، هر سړی چې تویوي، دا په امر د قرآن داسې دی چې څلوېښت زره کاله به دی په جهنم کښې د یوه نفر په وینه باندې جزا کاټوي. او بله خبره دا ده چې دا به هر چا ته معلومه ده چې واتوره د شیدې شمېرې دا د پاکستان کار دی، پاکستان دي، پاکستان همېشه د افغانانو ویني توی کړي دي، همېشه د افغانانو ویني کښړي دي، او دوی د افغانانو د وینو تږی دي، دا د ډیورنډ کرښه د زړې دښمنۍ دي چې دا اوس دا خیانتونه دی زموږ سره کوي. زه به مخالفین دا نه کړم، ولې مخالفین دا دي چې خپل اختیار نه لري چې پاکستان هر څه ورته وویل هغه به کېږي، هغه دوی کوي. او دا خوشبختي زه هم دا ده چې طالبانو د دې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، طالبانو شاید نه وي کړی، دا د پاکستان کار دی. که طالبان وژني پاکستان به خوله یې وژني. خو یوه خبره زه دا کوم، زموږ خپله دولت سم دا ګیله ده چې زه خپل د کور د دروازې دفاع نه سم کولی، خپل د کور دروازه نه سم تړلی، نو ګاونډی خو مې مخامخا په ډبرو وژي. نو دا ګیله خپل د حکومت استخبارات سم دا ده، او دا خو هر څوک پوهېږي چې دا د پاکستان کار دی. پاکستان نه غواړي چې په افغانستان سره سیال شي، پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کښې د مکتب کلینیک پارلمان دي، دا دې حکومت دي. پاکستان د افغانستان امتیاز غواړي، او دا زموږ د ناټو دا چې دوی خپل دوستان بولي، تر څو چې ناټو ایالات متحده اروپایي اتحاد دا خارج پر دوی باندې فشار راوړي پر پاکستان باندې، او پاکستان ته ونه وایي چې بس ته بالا د افغانانو وینې مه تویوه، ډېر دې توی کړې، پاکستان به خپل دا خاینانه عمل سرته رسوي او بیا دې هم رسوي رسولی هم دی.
بله سیم، مننه، سلامت
باشین. تشکر، سلامت باشین. شنونده ما یونس تنها از ولایت قندهار نوشته کرده که همه کارها از پاکستان خائن است، گفته که به کشتن افغانها دست میزنه و همسایه بد است. و عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده هر کسی که این گونه حملات را انجام میده خداوند او را تباه و برباد بکند.
او شریف الله خپلواک د هلمند له ولایت څخه لیکلی د کابل د برید مسولیت د داعش په غاړه دی. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو.
مهرباني سه.
سلام علیکم انجینر جان آغا کابل څخه.
مهرباني
سه. او را زه تاسو تاسو کارمندان ټول ته سلامونه نه کیلی بار لغنه ز دا وینا لره مچمن دا خبر نه کو چې دا حمله چا کړی دا هر څوک څنګه چې غواړي د شوري سیندي او حمله څوک د کوم ځای راځي په کوم ترتیب سره راځي زه پښتنه دا لره مچ ولی زمونږ امنیتي ځواکونه زمونږ ملي اردو زمونږ ملي امنیت دومره ضعیف دی چې یو هفته مخکې دی درې حمله سر په سر په کابل کې وشولې همدارنګه روزانه کابل ته انتحاري نه وځي ولی نه وځي څنګه نه وته د کوم خان نه وته ولی خو د دې جواب ما سره پیو خپل نظر مې دا دی چې دغه زمونږ امنیتي کړۍ چې دي دا په ډېرو پیسو مخته دي او د ډېرو پیسو په مقابل کې کېدای شي یو چا سره قرارداد ولري او په خپلو لاسونو باندې داس خلک راوړي دغلته والوځي هغې ته د انسان عمر ډېر بې تفاوته دي لکه چرګان چې وژني نو زما دغه نظر دی چې ډېر باید دا پوښتنه باید راولاړه شي چې څوک راوړي چا راوړي ډېرې پر چا راورسوو.
بله صاحب، البته ستاسو نظر دی، خو د بمونو چاودول او د انتحاری حملو کول ډیر سخت کار هم نه دی، خو چې څوک تیاری ورته او دا کار کوي فکر کوم چې مخنیوی ډیر اسانه کار نه وي. په دې اړه موږ چې تر اوسه بوري له ډیرو کارپوهانو سره خبرې کړي دي هغوی نظر هم ده. اوس به بل اوریدونکي ته نوبت ورکړو. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
نایمی صاحب شما احترامات ما را قبول کنید.
سلام، تشکر از
شما که صدای شما را ما میشنوم.
مهربانی صاحب،
با تن گوش وزن ما میگیرم. و سرمان صاحب
مهربانی،
زما یو سوال تانم ده از نایمی صاحب نم ده.
مهربانی، البته په دې خبرونه کې سوالونو ته جواب نه وایو بلکې د اړوندو نظرونه اورو.
زه د یو شخص نو تم افغاني زم افغاني مو نیمې سه بم افغان دی کنه.
بله سر،
بله سر.
زما یو 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 شخصي سوال دی.
نو خو د شخصي سوال زای نه دی. نه
نه نه نه نه نه نه نه نه تاسو باید یو من حیث دی یو افغان زه ډاکټر نایل مدل ماته د قزاقستان تاسو تکلیف درکوم.
مهرباني.
یو ورو شپا ورځ ستاسو رادیو زاورم، شپا ورځ تاسو دومره نږدې سه هر وخت ما په کور کې ملماسي.
بله سه
هر ماخامې تر ماخام پورې ما ملماناسي په کور کې د ناسم ستاسو غږ اورم.
مهرباني.
نو یو یو د غزې کوم چې تاسو نه سوال کوم، تاسو څه فکر کوئ دا جنگ چې نن په نړۍ کې روان دی یا په افغانستان کې؟ ګوره دا د افغان وژنې جنگ نه دی.
بله سه، مننه. یعنی تاسو وایئ چې د افغان وژنې جنگ دی؟ صحیح ده، ستاسو نظر واورېدل شو. مننه
سروان صاحب، ما ته اجازه راکړه شې ګل نه کې. ګوره د پښتون وژنو جنگ دی، په وزیرستان کې پنجابیان وژني پښتانه، په افغانستان کې پښتانه وژل کېږي، افغانان وژل کېږي. ګوره سروان صاحب، دا د امپریالیزم د تورې ارتجا دسیسه ده په افغانستان کې. زه ژاړم دلته ناست یم، اواز برای د خدای دا زمونږ ساده خلک دومره ساده دي، دومره ساده نه پوهېږي. پنجابي څه شی، پنجابي څه شی؟ پنجابي نه ګیلې باید موږ ونه کړو. پنجابي خو چوټۍ راواله او بس تورکم نه راواله او بس لاس پنجابي درته تسلیم دی. اما زه داسې یو فکر لرم چې افغان وژنه جنگ روان دی په افغانستان کې، بس خلاص.
صحیح سو، ډېره مننه ډاکټر صاحب، دا ستاسو نظر واورېدل شو.
زه ته په خدای یقین وکړه ډیپلوم زما په جیب کې پروت دی، په دې شوروي کې ما تحصیل وکړو، زه د افغانستان په درد ما ونه خوړه. دلته ناست یم.
ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. سلامت اوسئ.
دغه دغه زمونږ بېلارې مشران نه.
صحیح سو، ستاسو نظر واوریدل شو. د دې لپاره چې نور اوریدونکي هم منتظر نشي پاته او نور ته مو هم حق ورکړی نوبت ورکړی، نو له تاسو مننه او خدای پاماني. بل اوریدونکي ته به
واز شنونده ها میخواهیم تا زمانی که تماس میگیرن یک تا دو دقیقه صحبت کنن، چون شنونده های دیگر ما در خط تلفن منتظر میمانند. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بله
و علیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
محمد نعیم کنداغ.
محمد نعیم صاحب مهرباني
کوئ. دا بریدونه چې کوي راګر د امریکایان کوي یا دایش کوي چې اشرفغني کښېنه کړی دي. دا بریدونه شروع شوي دي، دا پخوا ولې نه وه؟ دوی خپله کوي برې په طالبانو قرارانو تړي د محمودکنتوکړه چې اشرفغني مشکښنه کړی دا بریدونه شروع شوي.
صحیح، ډېره مننه. دوی وویل چې پخوا ولې دا بریدونه نه کېدل، لیکن موږ خو همیشه راپورونه درلودل چې پخوا هم دا ډول بریدونه کېدل، کله زیات او کله کم. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
مهرباني شه. راډیو آزادي،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. فرمان
جوید هستم از ولسوالی میرو چکر دولت کابل.
بفرمایید.
ما یک نظر داشتم نعیمی صاحب با آقای سارون همیشه راژی آزادی را گوش میکنم. امی چی میشه که 60 سال یا 70 سال بعد آمریکا و کیوبا جور آمدن؟ ما افغانها نمیتاریم دست با دست که شوروی امون دست برادری سابقه که دفتر سید نصیب الله میکرد و کده بود امون استخبارات و امون نیرو داشتیم. ما چی میشه که بعد 30 سال یا 40 سال بعد پس بزیدی این چوتای انگلیس که امیتلاق افغانهای ما را به خواب خود محسان میکنن؟ نمیشه که ما پس دست دوستی با شوروی بتیم؟ امون شوروی از آمریکا و از انگلیس و از پاکستان و از اینا کده خوب است؟ پس همین نظر داشتم خدا کنه که در روز پروسیدان سایی سیاسی در میز گفت کرد شما بیشین امی بحث ما را مطرح کنه. بحث وقت سالانه نگیرم. خدا
تشکر. سلامت باشن سید.
بل اوریدون که لرود زن معرفی که ی آزادی رادیو ده.
بفرمایید سید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زور بخیر. خیر
سید. سلامت و سیمی روانی که وی سید.
دقا ارور دی افغانستان خلق و ولک اصابی دغه جنگ خو د اسلام او د کفر ده، په د اسلام او د کفر جنگ نه وي. دا ټول افغانستان کې خو پاکستان کوي، دغه ټوله دنیا کې څوک کوي؟ خو دغه خو دغو کافرانو ده، نه پاکستان ملامته، نه ایران ملامته، نه افغانستان ملامته. روز دا د کفارو پلان ده، دا چې څو مسلمان ټوټي ټوټي نه کي پرچه پرچه نه کي دوی چې کوم په نظر کې دا نه کي هغې پورې نه درېږي، نه پاکستان ملامته ورور نه اول. دا د کفر د اسلام جنگ ده، دا ډېرې غټې خبرې چې افغانستان خلک اصابي شوي دي.
صحیح شو، ډېره مننه. سلامت کور دې ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
چاروان ته تاسو ته مینه ته تو ده زه راځم او ځین کو کار کوم کو ټول ته سلامونه درما تل.
میره سلامت اوسه. مهرباني.
شاپور بخیرم به فالچا.
مهرباني کوي سید.
مهرباني. زه په دا هر افغان چې وایي د سادتي باندې راځي یا سادتي سیلین یو چې چې نه دغه بمون نه دغه وزن نه دی دغه مرمه نه دی دغه جنګ نه دی ممکن حاصلن نه پاتې چې موږ په حاصلي خبرو وکړو. یو ښه خبره دي، موږ نه د حاصلي شي نرم خبره دي، موږ نه چېرې شي دا وجه دغه ده چې دېرش کاله زما 15 کاله عمر ده، نو زه په جنګ کې پیدا په جنګ کې لوی او په جنګ کې درسېږم، نو زه به څنګه حوصله پیدا کړم؟ زما ګیله نه له پاکستان راځي، نه له امریکا راځي، نه له روس نه راځي، او نه له مسلمان نه راځي، او نه له کافر نه راځي. زما ګیله له خپله دولت راځي، زما ګیله له خپله استخبارات راځي، زما ګیله له خپله پولیس نه راځي. درې ورځې تاسو راځنه موږ اورېده چې درې ورځې مخکې و که دوه ورځې مخکې و امریکا استخباراتو د افغانستان استخباراتو ته دا ماسمه پورې کړي او خپلو اتباعو ته یې ویلي چې په درې جرې ته مه دی استخباراتو انتظاري کېږي. یعنې چې دومره مخکې خبره نه ولې یو دشي کار وکړي؟ ته خو وزه کېږي چې ته چې مړ کېږي نو ما ولې کې وزنې؟ کاروان صاحب زه تاسو یو د سترګو لیدلی حال ویم. تعلیم خپل دولتي چارواکو مونږ خرج کړی یو، مونږ افغانان پلورلی یو، دنیا خو پلورلی یو، په دې دنیا تجارت په مونږ روان ده، خو خپل افغانان مونږ پلوري. په پکتیا کې د جمعې په ورځ، د پنجشنبې په ورځ په ماښام باندې تاسو خبریالان دلته تاسو خو تاسو دا خبرونه نه دي نه څلور چاندې په مرکز باندې مرکز کې وګوري لمتر پولیس پیاده راو کې سیمټ او چی
کاشی ماتیگی دکان مخه تا
بله صاحب ویلم ول چې لاندې خبرې وکوي او بل دا چې له موضوع موسی خیر ډیر زیاته مننه کور ودان محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی وي په کابل کې د تیرش په د برید برید وحشانه بریدو او دا د پاکستان کار دی البته تیر شپې نه و د پرون ورځې و معتصم د بادغیس ولایت له بالامرغاب ولسوالۍ څخه لیکلي د کابل برید شاید طالبانو نه وي کړی دا کار داعش کړی دی ځکه چې داعش او طالبان یو پل بل بریدونه کوي داعش په دې کار سره د طالبانو نوم بدوي د خلکو د احساساتو را پارول غواړي د البته د طالبانو په ضد د نظر دی اسماعیل افغان له زابل څخه لیکلي چې په کابل کې چاودنه د طالبانو کار نه دی نو افغان حکومت د افغانستان استخبارات ولی د دې برید اصلی عامل نشي افشا کولای.
بله شاهد عزیزی از هرات خواسته که تمامی متهمین و عاملین حملات انتحاری که زندانی هستند اعدام شوند. زیا از بلخ نوشته که پاکستان همیشه بربادی افغانستان را خواسته و باید پاسخ دندان شکن به او کشور داده شود. اسد شریفی از کابل نوشته کرده که عرف خان آماده است علی پاکستان به قیام و پاسخ دست بزند.
د تلفن لاری اوریدون کایل رو مهربانی
میشه نمیدونم میتونیم بگیریم و چون وقت نشه خبرها میرسه بفرمایید سید.
بله سلام علیکم.
سلام سید مهربونی کنین.
سلام علیکم به شما با کل کارکنان رادیو آزادی. سلام.
سلام سید بفرمایید مهربونی.
نظر باشین جور و نظر ما درباره حادثه کابل است که چرا استخبارات افغانستان ضعیف است. یکی در شهر در کابل خانه‌ای باشه بلند منزلای باشه که با اونا متوسط افغانا خانه گرفته شوه در اونا بلدنگ ها جور شوه جای باشه زالا این تیاری ها اوجا جاهای ها شده باشه جور کنه کارهای لای ناروای خود در پیلان داشته باشه در افغانستان اوجا جاسازی شوه بیا از مقام های دولت اوجا شاید کلان ها دست داشته باشه اونا را رهنمایی میکنه در کشتار افغانا مثلا مردم بیگناه ما را با خاک خون میکشونه. باید استخبارات افغانستان های داخل باید اینا را خونسا کنه پیدا کنه باید استخبارات افغانستان قصلایت داشته باشه که با مشکنجه خودشان اینا را بین ببره. همیقه نظر ما درباره همی سوال داشت خدا حافظتان روز خوش زنده باشید.
سلامت و
سلام زنده باشید.
عبدالاکبر سادات لیکلی و ایداد طالبانو کارو دخپل بادار پا مشوره ترسره کرد. باید افغان حکومت د پاکستان سره خپل اړیکی پریکری او خپل استخباراتی معلومات پیاوړي کړي. شاهد الله زلان لکونړ لیکلی طالبان د دې لپاره چې خپل ګناه پټه کړي د دغه شان حملو له کولو انکار کوي. طالبان د غربي نړۍ په مالی ملاتړ او د پاکستان د شیطاني ادارې په لارښوونه دا ډول دونه تر سره کوي. راز محمد له پکتیکا لیکلی دا دومره بیګنا افغانان چې د ورځې د دولت په عملیاتو کې وژل کیږي په دغه ولې رسنۍ او چارواکي سترګې پټوي او څنګه پیوي د دې نظر. سلام نقیب الله له هلمند لیکلی وای دا رنګه حمله که هر څوک کوي نو طالبان مسئول دي ولې چې دا ګډوډي دوی جوړه کړې ده او سم دي خبرونه.